د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. تخنیکی چاري اکرام مسكين یار مختوړي. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې مو د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا خبرو چې وای په افغانستان کې له شدو سره په تاوتریخوالي کې د طالبانو سربیره یو شمیر دولتي چارواکي لاس لري. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو کې د سر خبرونه دادي چې د پاکستان صدر اعظم وای هیواد یې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف سره د یو ځای کېدو لپاره عجله نه لري وبخښي. او د ترکیې ولسمشر اردوغان د یو شمیر لوړپوړو چارواکو سره د لیدو لپاره ایران ته رسیدلی دی. د دې او یو شمیر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له ناجی صاحبی څخه اورو.
د جمهوری ریاست یوه معتبره سرچینه وایي چې ډېر ژر به عتیق الله بریالی د دفاع وزارت د لوی درستیز په توګه وټاکل شي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس یو ځل بیا پر افغان حکومت غږ وکړ چې د هغو یو دیرشو برنده شویو کسانو د خوشي کېدو لپاره باید جدي هڅې وکړي. او د غور یو شمیر مدني ټولنو او د بشري حقونو ادارو د آزاد اروپا یا ازادي راډیو د کارونو ستاینه وکړه. د خبرونو تفصیل. د جمهوری ریاست یوه معتبره سرچینه وایي چې ډېر ژر به عتیق الله بریالی د دفاع وزارت د لوی درستیز په توګه وټاکل شي. د سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه ولسمشر او اجرایي رئیس پریکړې ته رسیدلی دي. دا مهال د افغانستان لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی دی چې مخکې د دفاع وزارت د کاندید په توګه ولسي جرګې ته معرفي شوی و خو د باور رایه وانخیسته. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس یو ځل بیا پر افغان حکومت غږ وکړ چې د هغو یو دیرشو برمته شویو مسافرو د خوشي کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي چې له زابل ولایت څخه تښتول شوي دي. فضل هادي مسلم یار د څرګندونې نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه د سناتورانو لاندېښنو وروسته وکړي.
دښمن د افغانستان د هیڅ قوم پورې تعلق نه لري. د ټول افغانانو مشترک دښمن دی. یو ځل بیا په حکومت غږ کوو چې خپل مسؤلیت ادا کړي او په هر شی وچې کې د کورنۍ ته خوشحالي راوړي.
له بلې خوا په هرات کې هم لسګونو کسانو د یوې مظاهرې پر مهال افغان حکومت څخه وغوښتل چې له زابل ولایت څخه د یو دیرشو برمته شویو کسانو د خوشي کېدو لپاره جدي هڅې وکړي. د اصلاحاتو او خی حکومت ولای په چارو کې د ولسمشر فوق العاده استازي وایي ټاکل شوی د امو سین په غړه د سباندې 200 کیلومتر په اوږدو کې د استنادي دیوالونو د جوړولو چارې پیل شي. احمد مسعود د سرګندونې نن کندوز ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې وکړي. او د غور یو شمیر مدني ټولنو او د بشري حقونو ادارو د آزاد اروپا یا ازادي رادیو له کارونو ستاینه وکړه. د دغو ادارو په استازیتوب نن د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس الحاج فضل حق احسان د ازادي راډیو د کابل دفتر رهبری ته یو ستاین لیک هم ورکړ. په غور کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ځوانانو والی شورا د فیروسکو شورا او خزو اتحادیه له هغه ادارو دي چې د ازادي راډیو د تیری یوې لسیدې کارونه ستایلې دي. دا د افغانستان نړیوال خبرونه بهرنی خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي هیواد یې د سعودي په مشرۍ ائتلاف سره د یو ځای کېدو لپاره عجله نه لري. دغه ائتلاف په یمن کې د ایران پلوه شیعه یاغیانو په وړاندې عملیات پیل کړي دي. نواز شریف دغه راز پر ایران هم غږ کړی چې د یمن د امنیتي وضعیت په اړه نړیوال بحث کې ګډون وکړي. ټاکل شوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر سبا د اپریل 8 اسلام آباد ته ولاړ سي. اسلام آباد پرون دوشنبه ویلي وو چې سعودي عربستان له پاکستان څخه غوښتي چې په یمن کې د حوثي یاغیانو په وړاندې عملیاتو کې له دوی سره یو ځای سي. خو د پاکستان په پارلماني بحث کې چې پرون پیل شوی هیڅ استازی دغو عملیاتو ته د سرتیرو د لیږلو لپاره لیوالتیا نه ده ښودلې. ایرانی رسنۍ وایي یو شمیر وسلوالو کسانو د پاکستان سرحد ته نږدې اته ایراني سرحدي ساتونکو وژل دي. د فارس نیمه رسمي خبري اژانس تر راپور له مخې دا پیښه پرون د سیستان بلوچستان په ناکراره ولایت کې شوې ده. د سیستان بلوچستان مرستیال والی علي میر شکري ایرنا خبري اژانس ته ویلي چې برید کوونکي تر پیښې وروسته بیرته پاکستان ته تښتېدل دي. په دې ولایت کې چې تر ډېره سنی مسلمانان پکې میشتي په پرله پسې ډول د وسلوالو کسانو لخوا پر امنیتي ځواکونو چې اکثره ایراني شیعه مذهبي دي بریدونه کېږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو شمیر لوړ پوړو چارواکو سره د لیدو لپاره ایران ته ورسید. دا سفر داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د دغو دوو ګاونډیو ترمنځ پر یمن د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیاتو له کبله اړیکې ترنګلې سوې وې. د سعودي په مشرۍ ائتلاف په یمن کې حوثي یاغیانو په وړاندې عملیات پیل کړي. اردوغان په عامه توګه په یمن کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو په وړاندې د هوایي بریدونو ملاتړ کړی او پر تهران یې تور لګولی چې په سیمه کې د لا ډېر نفوذ هڅه کوي. ایران هغه تورونه ردوي چې په یمن کې له شیعه یاغیانو سره پوځي مرسته کوي. دغه ورځ په سوریه کې د کورنۍ جګړې د هواري په اړه اختلافاتو هم د ایران او ترکیې ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې خرابې کړې دي، خو له دې سره سره دغه دواړه هیوادونه قوي اقتصادي اړیکې لري او ایران د ترکیې د طبیعي ګازو دوهم ستر تمویلوونکی هیواد دی. د عراق عدلي طب د هغو دولسو مشکوکو ډله ییزو قبرونو په اړه پلټنې پیل کړي چې ګمان کېږي د اسلامي دولت ډلې لخوا د 1200 وژل سویو سرتېرو مړي به پکښې وي. دغه قبرونه په تکریت ښار کې دي. د دغو قبرونو پلټل پرون پیل سوه. د تکریت ښار څو ورځې وړاندې حکومتي ځواکونو د شیعه ملیشو په مرسته د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو ونیو. یو شمېر قبرونه د عراق د پخواني دیکتاتور صدام حسین په ولسمشرۍ ماڼۍ کې موندل سوي دي. د ډي این ای ازموینه به وروسته له هغه پیل سي چې دغه مړي له قبرونو راوستل سي. د 2014 کال په جون کې په تکریت ښار کې د امریکا پر پوځي اډې کمپ سپیکر د اسلامي دولت ډلې په برید کې ډېری شیعه مذهبي سرتېري ووژل سوه. دا هغه مهال و چې د اسلامي دولت ډلې د عراق په شمال کې ډېرې سیمې لاندې کړې. قرغیزستان وایي یو داسې سرحدي ساتونکی نیولی چې ویل کېږي د حکومت په وړاندې د جهاد غوښتنه کوله. د سرحدي ساتونکو د ادارې ویان ګلمیرا بوربایفا ویلي دغه مشکوک کس اوس تر پوښتنو لاندې دی. د هغه نوم او عمر نه دی افشا سوی. پر د تور دی چې د اپریل پر څلورمه یې پر فیسبوک یو پیغام ایښی او پر ځوانو قرغیزي ښځو او نارینه وی غږ کړی چې د ده په وینا کفري حکومت په وړاندې جهاد کې له ده سره یو ځای سي. د سرحدي ساتونکو اداره وایي شپږ کسان چې څلور یې په یتیمخانو کې لوی سوي له دغه مشکوک کس سره همغږي سوي دي. په قرغیزستان او د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو چارواکي وایي چې د دوی سلګونه وګړي له اسلامي دولت ډلې او نورو تروریستي شبکو سره د یو ځای کېدو لپاره سوریه او عراق ته تللي دي. او د یونان حکومت وایي جرمني باید د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د نازیانو لخوا د دغه هیواد اشغال له کبله نږدې 209 میلیارد یورو ورکړي. د یونان د مالیه وزیر دیمیتری ماردس پرون په اتن کې پارلماني کمیټې ته د وینا پر مهال وویل چې د دغو زیانونو له کبله چې دوی ته د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د نازیانو لخوا رسیدلې نو جرمني باید 208.8 میلیارد یورو ورکړي. په تېرو کلونو کې هم د یونان بېلابېلو حکومتونو غوښتنه کړې چې جرمني باید د جګړې د زیانونو تاوان ورکړي، خو هیڅ حکومت تر اوسه د دغه تاوان مقدار نه و معلوم کړی. جرمني څو ځلې د یونان لخوا د تاوان ورکولو غوښتنه رد کړې او وایي چې دوی په 1918 کال کې 115 میلیونه جرمني مارکه ورکړې دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. او روان خبرونه کې به وړاندې د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا واوري چې په افغانستان کې د ښځو په بد وضعیت کې هم طالبان لاس لري او هم یو شمیر افغان دولتي چارواکي. دا موضوع مو په یو بحث کې هم څېړلې ده. د دې بحث یو برخواله سناتوره انارکلی هنریار ده.
پارلمان دواړه مجلسونه کله چې قانون جوړوي باید د قانون غیر د دینه هغه قوانین چې نافذ دي په هیواد کې باید د هغې د تطبیق نه جدي څارنه وکړي.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې نن په کابل کې د ایران پر ضد مظاهره وشوه. په کندوز کې مو د اوبخوار له دوو نویو لویو پروژو خبرو. د پاکستان صدراعظم وایي د یمن پر جګړې به غور وکړي چې د سعودي تر څنګ ودرېږي که څرنګه. د بخښنې نړیوال سازمان د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د بشر د حقونو له ښځینه فعالانو سره د ناسم وضعیت په اړه اندېښنه ښوولې ده. دغه سازمان دغه راپور نن په کابل کې خپور کړ چې عنوان یې دی د هغوی ژوند په خطر کې دی او په دې راپور کې د طالبانو سربیره دولتي چارواکي هم پړ ګڼلې دي چې ښځینه فعالانو ته یې ګواښونه پیدا کړي دي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریال اجمل تورمان په راپور کې.
د بخښنې د نړیوال سازمان راپور ښیي چې په افغانستان کې هیڅ یوه ښځه له کوره بهر خوندي نه ده. دغه سازمان خپل راپور د سه شنبه په ورځ په کابل کې د هغوی ژوند په خطر کې دی په نوم خپور کړ. دغه راپور په افغانستان کې د بشر د حقوقو د خزینه فعالانو په وضعیت راڅرخي. په راپور کې راغلي چې یاد خزی له بیلابیلو ستونزو لکه ګواښونه، جنسي ځورونې او د وژنې له پیښو سره مخ دي. د بخښنې د نړیوال سازمان منشي سلیل شیټي د دغه راپور د خپرولو پر مهال وویل چې د بشر د حقوقو د فعالو میرمنو تر څنګ ډاکټران، ښوونکي، وکیلان، پولیس او خبریال میرمنې هم نه یوازې دا چې د طالبانو لخوا ګواښل کیږي، بلکې د جنګ سالارانو او دولتي چارواکو لخوا تهدید شوي دي. ښاغلی شیټي وویل هغه قوانین چې باید ورڅخه ملاتړ وکړي یا نشته او یا هم کمزوري دي. نوموړي وویل چې د افغان حکومت مکلفیت دی چې ژر او په جدي ډول د دغو قضیو په وړاندې ځواب ووایي او دغه شان لازم اقدامات ترسره کړي.
دغه مسله په دقیق ډول زموږ د راپور مرکزي ټکی دی چې د حکومت مسؤلیت د دغو قضیو په وړاندې څه دی. افغان حکومت د نړیوالو تعهداتو او ملي قوانینو له مخې مکلف دی چې تر څو په هیواد کې د ښځو له حقونو نه ملاتړ وکړي. زموږ د راپور تمرکز هم په همدې دی چې څنګه ډاډ ترلاسه کړو چې د حکومت ځواب په دواړو برخو کې څه دی، یو د حملو د مخنیوي لپاره به څه ډول اقدامات کوي او بل دا چې د پیښې په حالات کې به څه ډول ژر او ګټور ځواب وایي.
د هغوی ژوند په خطر کې دی راپور د بخښنې د نړیوال سازمان لخوا د ښځو د حقونو د 50 ملاتړو او د دوی د کورنیو د غړو سره د 2014 کال د اګست او سپتمبر میاشتو ترمنځ د ټول افغانستان په کچه برابر شوی دی. دغه راپور موندنې په څرګند ډول ښیي چې افغان چارواکو د بشري حقونو د ښځینه ملاتړ کوونکو پر وړاندې ګواښونه جدي نه دي نیولي. په راپور کې راغلي چې دغه قضیو څېړل له نادراتو څخه دي او کله چې د بشر د حقونو ښځینه ملاتړ کوونکي د خپل ځان په وړاندې د ګواښ یا تهدید خبره کوي نو ګواښونه یې پر وړاندې لا ډېریږي. په راپور کې دا هم راغلي چې افغان حکومت د هغو ګواښونو د واقعیت په اړه چې د بشري حقونو ښځینه ملاتړ کوونکي ورسره مخ دي سترګې پټوي. خو د افغان ولسمشر ویاند اجمل عابدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا راپور د تېرې دورې د قضیو پر بنسټ جوړ شوی او ټینګار یې وکړ چې په یادې برخه کې په هیڅ یو مورد سترګې نه دي پټې شوي.
افغان دولت کاملا د بشر حقونو او د ښځو حقونو ته ژمن دی او په دې اړه د افغانستان د اساسي قانون دوهم فصل پوره وضاحت لري او دولت هم د اساسي قانون په پلي کولو مکلف دی.
د مجازاتو د بخښنې او په یو ډول د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د فرهنګ منل په ټوله کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده لامل بلل کیږي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالین وایي که په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د ګواښونو مخه ونه نیول شي دغه مسله به د ښځو فعالیتونه کم او پیکه کړي. دوی په یو داسې حفاظتي سیستم ټینګار کوي چې د افغان میرمنو خوندیتوب تضمین کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې ښځینه فعالانو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. د روان خبرونې په دوهمه نیمایي کې یعنی تر 4:30 بجو وروسته د همدې مسلې په اړه یو بحث لرو، خو اوس په یوې خبرتیا پسې کندوز ته ورځو او هلته مو د اوبخور د دوو لویو پروژو له پیلېدو خبره وچې ویل کېږي او ژمنه یې شوې ده په دوو میاشتو کې به د دغو پروژو کار پیل شي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د اصلاحاتو او ښه حکومتولۍ په برخو کې د ولسمشر اشرف غنی جګپوري سلاکار احمد ضیا مسعود په کندوز کې خبریالانو ته وویل چې په دوو میاشتو کې به د ارچي او امام صاحب په ولسوالیو کې پر دوو کانالونو کار پیل شي. ضیا مسعود همدارنګه ژمنه وکړه چې د امو د سیند د ژیو د کلکولو پروژه به پیل شي چې له دې سره به په لکونو جریبه مځکه له تخریبه وژغورل شي او په لسګونو سره جریبه نوې مځکه به خړوب شي. په دې اړه له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود د کندوز ولایت په شیرخان بندر کې د امو سیند له سندو څخه له نږدې کتنه وکړه. هغه وویل چې د 200 کیلومتره په اوږدوالي سره د امو سیند د غاړو د تحقیقاتو کار پیل کیږي. د امو سیند د کوکچل سیند څخه همدارنګه د بدخشان ولایت د پامیر له غرونو څخه سرچینه اخلي. مسعود د کندوز په شیرخان بندر کې د امو سیند د سندو څخه د لیدنې پر مهال رسنوی ته داسې وویل:
وزارت انرژی ما پلان های دارند، خصوصا در قسمت دو کانال
دی و بو او د برېښنا وزارت پلان لري چې د دوه لوی کانالونو کار پیل کړي، چې یو د دشترچی ولسوالۍ کانال دی، بلې هم د امام صاحب ولسوالۍ کانال دی. اوس مهال د دوه کانالونو پر ډیزاین باندې کار روان دی او په راتلونکو دوه میاشتو کې به کار پیل شي، چې ورباندې 100 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي چې د آسیایي بانک لخوا ورکول کیږي. نوموړي وویل چې د آمو سیند د تحکیماتو کار له بدخشان څخه پیل تر فاریاب او جوزجانو پورې رسیږي، چې ټولټال 200 کیلومتره فاصله لري، چې پر دې پروژې څه باندې 250 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي او د تحکیماتو د کار بشپړه کېدو سره به 70,000 جریبه ځمکه هم خړوبه شي. د کندز والي محمد عمر ساپی په خپلو خبرو کې وویل چې تاجکستان خپل لور ته د سیند څنډې کلکې کړي، په وینا یې له امله سیند یوازې د افغانستان لور ته خپله لمنه پراخه کړې او هر کال په سلګونه جریبه زراعتي ځمکې او استوګن کورونه وړي.
ولسوالی
امام صاحب ولسوالی یو لوی ولسوالی ده، همدارنګه ډېرې زراعتي ځمکې هم لري، خو بدبختانه زموږ د خلکو ډېرې کرنیزې ځمکې هر کال د آمو سیندې ویجاړوي او لا هم ډېرې ځمکې او د استوګن کورونه د اوبو له ګواښ سره مخ دي. په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی بیا وایي دا مهال د دې ولایت په امام صاحب او قلعهزال ولسوالیو کې د خلکو څه باندې 100,000 جریبه زراعتي ځمکې اوس د آمو د څپو لاندې دي. د آمو سیند د قلعهزال او د امام صاحب ولسوالیو کې څه باندې 100,000 کرنیزه ځمکه ویجاړه کړې ده. هیله مند یم چې د تحکیماتو د کار پیل سره زموږ خلک د اوبو له ګواښ څخه خلاصون پیدا کړي. د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود په خبره کې چیرې خلکو د آمو سیند په څنډه کې ځنګلونه نه وای وهلي، اوس به دې سیند دومره ورانی هم نه و کړی. هغه پر خلکو غږ وکړ چې په خپلو سیمو کې د ځنګلونو په ساتنه کې ګوټلې ګامونه پورته کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت ژمنه کوي چې په کندوز کې به د اوبخور د دوو کانالونو د جوړېدو کار په دوو میاشتو کې شروع شي او د 250 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت به د آمو د سیند استحکاماتو کار پیل شي. بیا هم د کرهنې په ارتباط، خو په دې اړه د اداري فساد یوه موضوع، د هلمند د ګرمسیر په ولسوالۍ کې له کروندګرو څخه یو شمېر اخیستل شوي پیسې بیرته ورکړل شوي دي او د نورو پیسو د راغونډولو هڅې روانې دي. په ګرمسیر کې د کوکنارو په ضد د روان کمپاین پر مهال له کروندګرو څخه د پیسو د ټولولو په تور 4 ورځې وړاندې د دې ولسوالۍ ولسوال او قمندان له دندې لرې شول. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي راپور لري.
د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د کروندګرو څخه اخیستل شوي پیسې بیرته ورکول شوې. د تیر کال په وروستیو میاشت کې د کوکنارو د کروندو په ضد د پیل سوي کمپاین پر مهال د ډیرو ولسوالیو څخه داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې له ګڼو کروندګرو څخه په دې نوم چې کوکنار به نه ماتیږي ځینو دولتي مسؤلونو او کومو مشرانو پیسې اخیستي دي. د کروندګرو څخه د پیسو د اخیستلو په تور همدا روانه میاشت د ګرمسیر ولسوال امنیه قمندان او د ملي امنیت مدیر له دندو لرې شول. د هلمند سرپرست والی مرستیال محمد جان رسولی رازدی رډو ټول د ټولنی شورا وکیلان د امنیتي او زو مسؤلین او یو شمېر قومي مشران په دې کار کې لاس لري او کله چې دوی اسناد مکمل کړل ټول به څرنګوالی ته معرفي کړي.
دغه بزګرانو نه اخیستل شوي دي، البته په هغه حوزې چې دي هلته مربوطه د محل د ټولنیزو شورا ځینې مسؤلین پکې شامل دي او هغه کسان چې دغه چارواکو ته نږدې وو په ساحه کې او دوی بار بار تاسو شاهدان یاست میډیا په وړاندې دوی دغه چارواکو په دفاع کې راتلل او سناتور صاحبانو ته هم راغلي چې دا بیرته موږ ته په دندو وګماري. خو دوی ته ثابته شوه راغلي قدرمند پلاوي ته هم چې ولایتي ادارې ډېر پر ځای او په وخت اقدام کړی او زموږ څخه ستاینه وکړه کورې وده.
د هلمند دولتي مسؤلین وایي د مرکز کابل څخه د یو شمېر سناتورانو په ملتیا یو پلاوی هم راغلی دی چې په دې ولایت کې د دولتي ملکیتونو د غصب تر څنګ د کوکنارو د روان کمپاین پر مهال د کروندګرو څخه د اخیستل شوو پیسو مسأله وڅېړي. په مشران جرګه کې د هلمند خلکو استازی هاشم الکوزی وایي د هلمند په 4 ولسوالیو کې کروندګرو څخه پیسې اخیستل شوي دي. هغه د دې راډیو ته وویل که چیرې تر 3 ورځو پورې دغه پیسې بیرته کروندګرو ته ورنه کول شي دوی به دغه کسانو نومونه افشا کړي چې په دې کار کې لاس لري.
هر هغه څوک چې زموږ د اصولو او قانون
په وړاندې کې مجرمي او زموږ د ولسونو په وړاندې او دوی د داسې نامشروع غوښتنو طلب او غوښتنه کړي موږ به دغه حق ته نه اخو او هغه به نه پریږدو. موږ به دغه 200 لک کالداري باندې زموږ د بزګرانو شخصي پر دې موږ قناعت نه کوو. دا 1300 لک کالداري دي نو زما د یلمن ټولو هغه چارواکو ته چې زموږ د بزګرانو سه په غیر وسولانه توګه په غیر قانوني توګه زموږ د بزګرانو سه پیسې اخیستي دي، لطفاً زه دوی ته درې ورځې نور وخت ورکوم چې ټول روپۍ زموږ د بزګرانو کور ته وروي.
وړاندې تر دې هم د یلمن امنیت کمانډان په یو خبري ناسته کې ویلي و چې د کوکنارو د کمپاین پر مهال د کوم مشران لخوا اخیستل سي پیسې ژر تر ژره بیرته کروندګرو ته ورنکول سي، نومونه به یې افشا کړي او د قانون منګول ته به وسپاري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون لومړنۍ څېړنې ښیي چې په نویو معرفي شویو کاندید وزیرانو کې د درېو کسانو اسناد ستونزې لري. په دې اړه تفصیل له کابل د مرزي احمد زی په راپور کې.
په داسې حال کې چې سبا چهارشنبه ولسی جرګې ته د کاندید وزیرانو د پروګرامونو د تشریح لړۍ پیلېږي، د دغه جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي ممکن ځینې کاندید وزیران د دوګونی تابعیت او تحصیلي اسنادو ستونزه ولري. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړی عبدالقادر زازی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت سرحدي او انټرپول پولیسو ته مکتوبونه لیږلي او د ځواب په تمه دي. غلی زازی وویل د 14 نویو معرفي شوو کاندید وزیرانو له ډلې د 8 کسانو اسناد بشپړ شوي او د پاتې نورو په اسنادو کاروان دی. که سم نوموړي د هغو کاندید وزیرانو نومونه یاد نه کړل چې اسناد ستونزې لري، خو زیاته یې کړه که چیرته دا ستونزه کره نه شي دوی ته به د پروګرامونو د تشریح اجازه ورنه کول شي.
د 8 کاندید وزیرانو تحصیلي اسناد څرل شوي او پکې ستونزه نشته او په ایجنډا کې مو شامل کړي. زمونږ لومړنی تحقیقات ښیي امکان چې یو یا دوه کاندید وزیران ستونزې ولري، خو زمونږ په دې اړه خپل مکتوبونه اړوندو ادارو ته لیږلي او د خپل ځواب په تمه یو او تر راتلونکو دوو ورځو معلومیږي.
افغان حکومت تیره اونۍ 14 پاتې کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړل او د دوشنبې په ورځ افضل لودین دفاع وزارت ته د کاندید په توګه اعلان کړ. معلومه نه ده چې ولسی جرګه به د کابینې د پاتې معرفي شویو غړو له ډلې څو کسانو ته د باور رایه ورکړي، خو تیر ځلې د 25 کاندید وزیرانو له ډلې یوازې 8 تنه تایید او نورې عدم اعتماد یا په اسنادو کې د ستونزو له امله رد کړل. جرګې د کابینې د معرفي پر مهال داسې پریکړه وکړه چې دوګونی تابعیت لرونکي کاندید وزیران به حتی د پروګرامونو د تشریح اجازه هم نه ورکوي. ولسی جرګې د کابینې د معرفي پر مهال داسې پریکړه وکړه چې دوګونی تابعیت لرونکي کاندید وزیر ته به حتی د پروګرامونو د تشریح اجازه هم نه ورکوي. که څه هم د پریکړې په جرګه کې ځینې مخالفین هم درلودل، خو له مخې تیر ځل 100 تنه کاندید وزیران رد شول. اوس د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان د دوګونی تابعیت لرونکو کاندید وزیرانو په اړه د ولسی جرګې پریکړه د اساسي قانون خلاف بولي او په بیرته اخیستو یې ټینګار کوي. د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر په دې اړه وایي
دا تطبیق مخالف دی اساسي قانون دی چې هلته دغه حق ورکړل شوی دی هغه تابعیت خلکو ته چې دوی کولی شي چې همدغه وایم چې باید لوړاندې نه دوی باید کینی ولسی جرګې سره یو تعداد ډېر ښه قوي قدمونه دي چې هغوی راغلي دي ډېر وخت کې ږیر راغلي دي. دلته افغانستان کې 15 کاله کېږي چې هلته مسوس دي کار دي، مګر یو وخت یې په خارج کې وو او بل تابعیت هم لري، مګر دی نه غواړي چې خپل تابعیت لاسه ورکړي. د دې ورکې هلته په مکتبو کې دي، نو دا که موږ ورته وایو چې ته تابعیت لاسه ورکړه او بیا راسه ما ته ودرېږه او بیا ته رایه ورنکړي، دا خو ډېر لوی ظلم دی په دغه سړي باندې.
له تېرو اوو میاشتو راهیسې د افغانستان د حکومت ولس وزارتونه د سرپرست وزیرانو لخوا اداره کیږي. عام خلک او د ملي شورا غړي وایي چې د وضعیت په ادارو کې کارونه ټکنی کړي او خلک یې له ډیرو ستونزو سره مخ کړي دي. خلک وایي نور د سرپرستانو له موجودیت ستړي شوي او ولسی جرګه باید نویو کاندید وزیرانو ته د باور رایه ورکړي، خو ولسی جرګه د کاندیدانو په تجربه، تخصص او مسلکیتوب ټینګار کوي او وایي چې وزیران باید د همدغو معیارونو له مخې وټاکل شي.
له کابل مو د مرزي احمد زی راپور اوریده. په کابل کې د ملي مشارکت ګوند سلګونو پلویانو او د شار لسکونو اوسیدونکو د ایران د سفارت مخې ته نن مظاهره وکړه او د ایران پر ضد شعارونه ورکړل. یوسف خان ستران د دې مظاهرې راپور راکوي.
له هغې وروسته چې په یمن، سوریه او عراق کې په روانو جنګونو کې ایران ښکیل ګڼل شوی، اوس یو ځل بیا یو شمېر افغانان ادعا کوي چې ایران په دې جنګ کې له افغان کډوالو ګټه اخلي. د ملي مشارکت ګوند غړو او د کابل ښار سلګونو اوسیدونکو په همدې خاطر د سې شنبې په ورځ مظاهره وکړه او ایران یې تورن کړ چې افغانان دې ته مجبوروي چې د منځني ختیځ هیوادونو ته د جګړې لپاره ولاړ شي. مظاهره کوونکي چې د ایران ضد ګډ شعارونه یې ورکول، د شارنو پارک څخه د ایران تر سفارت ولاړل او ویل یې چې ایران باید د افغانانو له مجبوریت ناوړه ګټه وانخلي. مظاهره کوونکو ویل چې ایران د هغو افغانانو څخه چې په ایران کې د کډوالۍ شپې تیروي سیاسي او نظامي ګټه اخلي او هڅه کوي چې دا کډوال په مذهبي جنګونو کې دخیل کړي. د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلي وایي تر اوسه 350 افغانان چې د ایران لخوا د منځني ختیځ جګړو ته لیږل شوي وژل شوي او جسدونه یې هم لدرک دي.
همیش
د افغانانو سره اسلامي او انساني رفتار نه دی شوی او نه حق ادامېږي. ایران د دوی له مجبوریت سو استفاده کوي او 350 افغانان چې د یمن، سوریه او عراق په جنگ کې وژل شوی دي افغانانو ته مسول ایران دی. نوموړی وایي ایران په دې سرغړونو بسنه نه ده کړې، بلکې لسګونو نورو افغانانو ته د اعدام او اوږده بند سزاوې اورولي او ورته ویل کېږي چې د دوی په ګټه د جنگ په صورت کې جزاګانې بخل کېږي. له دې وړاندې هم داسې راپورونه خپاره شو چې ایران د 1500 امریکایي ډالرو په بدل او یا جبر سره افغانان بهرنیو جنگونو ته هڅوي. له دې سره په ټولنیزو شبکو کې څو ځله داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې ښودل کېږي افغانان مجبوریږي چې یا په منځني ختیځ کې جګړو ته زړه ښه کړي او یا ایران پرېږدي. ومه غوښتل چې د دې ادعاو په اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر هم واخلو، خو سفارت له څه ویلو ډډه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا ډول شکایتونه چې پخوا هم شوي وو دوی یې په اړه پلټنې کړي، خو کوم کره شواهد په لاس نه دي ورغلي. د دې وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج ازادي راډیو ته وویل دا موضوع چې ذکر کیږي کوي مونږ د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو خلاف بولو او محکموي. مخکې هم داسې ادعاوې شوې دي چې د سوریه جنگ ته افغانان لیږل کیږي، چې مونږ عکس العمل وښودو او د ایران سره مو خبره شریکه کړه چې دوی دا موضوع رد کړه او زمونږ سره هم داسې کوم اسناد او ثبوت نشته چې اقدام وکړو. نو بنا ان هغه ردوو. په ایران کې شاوخوا 2.5 میلیون افغانان ژوند کوي او په ایران تل دا تورونه لګیږي چې د دې کډوالو څخه د فشار د آلې په توګه استفاده کوي او ورسره غیر اسلامي او غیر انساني چلند کیږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
یو امریکایي سرتیری ته چې د 15 افغان عسکرو ژوند یې ژغورلی و د متحده ایالاتو د پوځ د اتلولۍ تر ټولو لوړ مدال ورکړل شو. ویلیام هاورد په 2014 کال کې هغه مهال دغه افغان عسکر وژغورل چې د یوې راکټي حملې په نتیجه کې د اور په لمبو کې بند پاتې شو. رضوان مراد راپور لري.
ویلیام هاروارد د ورجینیا ایالت په فورت اوستیس پوځي اډه کې د امریکا د پوځ تر ټولو لوړ مډال چې د سرتیرو لپاره ویاړ بلل کیږي ترلاسه کړ. په دې اړه جوړ شو مراسمو کې د هاروارد د کورنۍ غړو، د هغو ملګرو او پوځیانو ګډون درلود. ویلیام هاروارد او یو شمېر نور سرتیرو په 2014 کال کې په افغانستان کې د 15 افغان سرتیرو ژوند ژغورلی و. 44 کلن ویلیام هاروارد چې له 2012 کال په دې خوا د فورت اوسیتیس په 128 هوایي فرقه کې خدمت کوي، شپږ ځله له متحده ایالاتو بهر پوځي خدمات کړي دي. نوموړی د 2014 کال په جولای میاشت کې 15 افغان سرتیری چې د ډوډۍ خوړلو پر مهال پرې راکټي حمله شوې او د اور په لمبو کې بند پاتې و وژغورل. د نوموړي میرمن ستیسی ویفر ویل د خپل خاون په فعالیت ویاړي. هغه ویل سره له دې چې د هاروارد ماموریت وګدو خو دا خوښه ده چې خدمت استایل کیږي. ویلیام هاروارد ویل له افغانانو سره ګډ خدمت او د هغوی له کلتور سره نږدې پاتې کېدلې خوښ دي او دا د هغه د ژوند تر ټولو لویه تجربه وه. ویلیام هاروارد ویل ټولې هڅې د دې لپاره دي چې افغانان خپل هیواد له روانې ناکرارۍ وژغوري او د یوه کامیابه راتلونکي په لور روان شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
په دې اسمسونو کې په سر کې یو دوه داسې اسمسونه لرو چې خبري حیثیت لري او ازادي راډیو تر دې دمه نشي تاییدولی. یو اوریدونکي لیکلي دي په پکتیکا کې د حقانی شبکې مشهور قمندان ملا رمضان وژل شوی. قاری محمد مدنی د نورستان له واما ولسوالۍ لیکي په واما ولسوالۍ کې د مځکه پر سر د دوو قومونو ترمنځ نشته روانه وه چې د دولت له مداخلې سره د دواړو قومونو مشران ونیول شول او خبرې د سولې لپاره روانې دي. محمد اعظم ملکزی په راستول سمس کلی کې هلمند پانتون لري خو ودانۍ نه لري. د کرزی په حکومت کې جوړ نه شوه هیله ده چې د اشرف غنی او عبدالله په واکمنۍ کې ودان شي. خیرالله افغان له کندهار لیکي د سعودي عربستان د خاورې ساتل د هر مسلمان دنده ده. مسعود حنفی لیکي سوله شده د افغانستان خلک سولې ته تږی دي، مشران باید سوله وکړي. څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه اور.
د تازه معلوماتو له مخې په افغانستان کې 1.3 میلیون جریبه مځکه غصب شوې چې د افغانستان د مځکې ادارې لخوا د غاصبینو لیست جوړ او ولسمشر ته سپارل شوی دی. د جمهور ریاست یو معتبر سرچینه وایي ولسمشر او اجرایي رئیس د دفاع وزارت لوی درستیز په توګه د عتیق الله بریالي پر ټاکل کېدو سره شوی دی. ولسی جرګه وایي په نویو 14 پیشنهادي وزیرانو کې د دریو تنو اسناد ستونزې لري. د افغانستان د مشرانو جرګې په جدي ډول له زابل څخه د 1.5 تشتول سوي مسافرو د خوشي کېدو غوښتنه بیا تکرار کړه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي هیواد یې د سعودي په مشرۍ ائتلاف سره د یو ځای کېدو لپاره جلن نه لري. ایرانی رسنۍ وایي یو شمېر وسلوالو کسانو د پاکستان سرحد ته نږدې 8 ایراني سرحدي ساتونکي وژل دي. او د یونان حکومت وایي جرمني باید د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د نازیانو لخوا د دغه هیواد د اشغال له کبله نږدې 209 میلیارده یورو ورکړي.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال وروستیو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. ټاکل سوی دی چې راتلونکې دوشنبه د ارغوان په نوم له کابل څخه تر پروان پورې د بایسکل ځغلولو سیالۍ پیل شي. د بایسکل ځغلولو د فدراسیون د رسنیو مسؤل عبدالصادق صادقي ازادي راډیو ټول چې یاد سیالۍ هر کال په مختلفو ولایتونو کې ترسره کیږي. د شاغلی صادقي په خبره په دې سیالۍ کې به تر 500 زیات لوبغاړي ګډون وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالۍ د لوبغاړو د تشویق په خاطر هر کال ترسره کیږي. تمه ده چې د ساور پر لسمه د پروفیشنل بوکسینګ سیالۍ په کابل ښار کې ترسره شي. د افغانستان د بوکسینګ فدراسیون مسؤل داد محمد پاینده اختری ازادي راډیو ټول چې دغه سیالۍ د 19 کلن لوبغاړو لپاره په کابل ښار کې ترسره کیږي. د شاغلی اختری په خبره د دې سیالۍ هدف د هیواد د بهرنیو لوبو لپاره د یو پروفیشنل ټیم جوړول دي. او ټاکل سوی دی چې د میلیون لیگ په نامه د کرکټ سیالۍ راتلونکې شنبه شروع شي. د کرکټ د میلیون لیگ سیالیو رسنیز مسؤل واسیل ویسال ازادي راډیو ټول چې د دې سیالۍ د پرانیستو مراسم به د دې اونۍ په وروستیو کې ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې په دې سیالۍ کې به 8 ټیمونه په دوو ګروپونو کې له یو بل سره لوبي وکړي. د شاغلی ویسال په خبره د میلیون لیگ سیالۍ به د 8 ورځو لپاره دوام وکړي چې د ګټونکو ټیم لپاره 1 میلیون افغانۍ جایزه هم په نظر کې نیول شوې ده. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د بښنې نړیوال سازمان د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د بشر د حقونو له شزینه فعالانو سره د ناسم وضعیت په اړه اندېښنه شولې ده. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې په دې اړه یو مفصل بحث لرو، خو تر هغه مخکې یو دوه سیمه ییز موضوعات. لومړی به پاکستان ته ورشو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي په یمن کې روان وضعیت حساس دی او د پاکستان پارلمان د پریکړه وکړي چې د دې هیواد حکومت دا مهال څرنګه رول ولوبوي. نوموړي دا رسول چې له سعودي عربستان سره کوم پټ تړون نه دی کړی، خو ټینګار یې وکړ چې د دې هیواد د ځمکني بشپړتیا د ساتنې لپاره به ورسره مرسته وکړي. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال زبی الله شفق راپور لري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یمن کې ورسته رامنځته شوی وضعیت حساس بللی او د پاکستان د ملي پارلمان له غړو غوښتي سو په دې لړ کې د حکومت لارښوونه وکړي چې په دې حالت کې څرنګه رول ولوبوي. نواز شریف وایي چې د یمن او منځني ختیځ د وروستي وضعیت په اړه د ترکیه او سعودي عربستان له چارواکو سره په تماس کې دی او اسلام آباد ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته به له ترکیې سره یو ځای د یمن په اړه خپل دریځ روښانه کړي. نوموړي دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د پاکستان د ملي پارلمان او مشرانو جرګې هغې ګډې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې چې د دې هېواد ولسمشر د منځني ختیځ د وضعیت څېړلو او همداراز په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ عرب ائتلاف کې د برخه اخیستو یا نه اخیستو د پرېکړې لپاره رابللې ده. د پاکستان حکومت تر هغې وروسته دا غونډه راوبلله چې د دې هېواد د دفاع وزیر تایید کړه چې سعودي عربستان ترې په یمن کې د یاغیانو پر ضد په روانه جګړه کې د جنګي الوتکو بحري او ځمکني پوځ مرسته غوښتې ده. له بلې خوا نواز شریف وویل چې له سعودي عربستان سره یې تر دې دمه کوم پټ تړون نه دی کړی او په خبره چې د پارلمان غړي کومه پرېکړه وکړي نو حکومت به یې هرومرو عملي کړي. نوموړي یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې که چېرې د سعودي ځمکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پېښ شي پاکستان باید د ساتنې لپاره اوږه پر اوږه ودرېږي. دی وایي د پارلمان له غړو هیله لرم چې په دې لړ کې زموږ لارښوونه وکړي. که څه هم موږ بیا ویلي چې که چېرې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پېښ شي نو پاکستان به د برید کوونکي پر ضد له سعودي سره اوږه پر اوږه ودرېږي، خو ویل کېږي چې تر دې دمه لا دا ګواښ نه تر سترګو کېږي. خو اوس چې سعودي له موږ نه کومه غوښتنې کړي نو تاسو پریکړه وکړئ چې اوس باید پاکستان څه پریکړه وکړي او کومه لار غوره کړي. له بلې خوا د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو یو شمېر غړو پر حکومت غږ وکړ چې د یمن په شخړه کې د اړخ اخیستو پر ځای د منځګړي رول ولوبوي، د شخړې د سیاسي حل لپاره د ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ له سازمان سره یو ځای هلې ځلې وکړي او ښکېلې غاړې د خبرو اترو ته وهڅوي. دوی د یمن شخړه د دې هیواد کورنۍ مسله وبلله او ویل چې که چېرې پاکستان په یمن کې د سعودي ائتلاف برخه شي نو ښایي په دې هیواد کې دننه د مذهبي تاوتریخوالي پېښې لا ډېرې شي. د دوی په خبره پاکستان دا مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دی او پوځ یې په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد په یو اوږدمهاله جنګ بوخت دی. دا یادونه ور ده چې د پاکستان د ملي پارلمان او د مشرانو جرګې ګډه غونډه لا تر دې دمه کوم مشخصه پرېکړه نه ده کړې، خو ټینګار کوي چې حکومت د یمن په جګړه کې له برخه اخیستو ډډه وکړي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي عجله نه کوي چې د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربانو له ائتلاف سره ودرېږي. د افغانستان بل ګاونډي ته به مخه کړو. د امریکا متحده ایالات وایي که چیرته د جون تر دیرشمې نیټې له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه یوه وروستۍ موافقه وشي نو پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه به بیا ورو ورو لرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایران وایي ژمنه ورسره شوې ده چې د وروستۍ موافقې له لاسلیک سره سم به پر دې هیواد ټول لګیدلې بندیزونه په یو وخت لرې شي. په دې اړه اجمل اند راپور لري.
د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست پرون وویل واشنگټن دا ایرانی چارواکو ته روښانه کړي چې د یو وروستي توافق د رامنځته کېدو په صورت کې به پر دې هیواد لګیدلي بندیزونه په بیلابیلو پړاوونو کې لرې کیږي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه پر جزئیاتو لا هم باید خبرې وشي. وروسته له هغه چې د اپریل په دویمه نیټه ایرانی چارواکي د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو سره د دې هیواد د اتومي پروګرام په اړه د یوې موافقې پر چوکاټ سلا شول، په خپلو څرګندونو کې ویلي د نهایي تړون تر لاسلیک وروسته به پر دې هیواد د امریکا، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو بندیزونه په یو ځای توګه لرې شي. خو د سپینې ماڼۍ ویاند وایي د امریکا دریځ هیڅکله دا نه و چې ټول بندیزونه به د وروستۍ موافقې له لاسلیک وروسته سمدستي لرې کیږي. Josh Ernest Wai
By the end of June we will have to sort of work out this question.
خاله ارنست وای د جون لا پایتر سیدو سره سم به موږ پر دې کار کوي چې د بندیزونو لری کول څه ډول کار کوي. ایرانی انټنګار کوي چې بندیزونه دې لومړی ورځی لری شي، خو ولسمشر پټنګار لنړیواله ټولنې سره یو ځای د داسې ویلارې ملاتړ کوي چې موږ به ورورو د بندیزونو لری کول څارو څو ډاډمن کړو چې ایران لشي موافقه سره سم عمل کوي. بلخوا پرون د امریکا ولسمشر بارک اوباما دارت کړ چې ګوند ایران لخوا د اسرائیل د موجودیت پر رسمیت پیژندل به د تهران سره د وروستۍ اتمی موافقې برخه وي. ولسمشر بارک اوباما له ملي امر اړیو سره په مرکه کې په دې برخه کې د اسرائیلو د صدر اعظم نتنیاهو غوښتنې ته په اشاره وویل دا به داسې وي لکه چې ووایو موږ به تر هغې له ایران سره اتمی موافقه نه لاسلیک کوو چې د ایران رژیم څرنګوالی په بشپړه توګه نه وي بدل شوی. ولسمشر بارک اوباما ویلي اسرائیل دا حق لري چې د ایران د اتمی پروګرام په اړه اندېښمن واوسي، خو زیاته یې کړه امریکا به له ایران سره په هر ډول وروستۍ موافقه کې د اسرائیلو پوځي برلاسي باوري کړي. نوموړي ویل د واشنگټن لپاره د اسرائیلو دفاع نه لړزیدونکې ده، خو د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یوې نهایي موافقې لپاره پر رامنځته شوي چوکاټ هوکړه یو بد جوړجاړی بل دی. په عین حال کې مهم امریکایي ډیموکرات سناتور چوک شومر پرون وویل د جمهوري غوښتونکو د هغه وړاندیز ملاتړ کوي چې کانګرس ته اجازه ورکوي له ایران سره شوې موافقه رد کړي.
د ایران د اټومي لانجې په اړه راپور و. د بخښنې نړیوال سازمان نن په کابل کې یو راپور خپور کړ او پکې په افغانستان کې د بشر د حقونو د ښځینه فعالانو وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. په یوې خبرتیا پسې په دې اړه اجمل تورمان یو بحث وړاندې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وله ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. د نن ورځې باس مو په افغانستان کې د خزو د حقونو او د خزو د حقونو د ملاتړو وضعیت ځانګړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان یو راپور خپور کړی دی چې په دغه راپور کې په دې اړه اندېښنه ښکاره شوې چې د خزو د حقونو د فعالینو وضعیت ښه نه دی او دوی ګواښل کیږي په افغانستان کې. په دغه بحث کې را سره میلمانه دي د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویان ښاغلی رفیع الله بیدار او دغه شان د خزو د حقونو فعاله او سناتوره میرمن انارکلی هنریار. درنو میلمنو ښه راغلاس. په سر کې به دغه پوښتنه ښاغلي بیدار ته راځي چې آیا رښتیا هم هغه څه چې په دغه راپور کې راغلي دي تاسو به هم دغه راپور لوستي تر کومه سم دي او آیا دغه وضعیت رښتیا هم روان دی په افغانستان کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې دا راپور د 2009 کال نه راپدې خو اسه معلومات جمع کړي دي تر 2004 کال سوالسم کال پورې او په پراخو ولایتونو کې پاغه ولایتونو کې چې د افغان بین الملل سازمان محققین تلای شو دا گزارشات تهیه کړی دي. بالاخره دغه راپور چې دی درې مسلو ته ډیر متمرکز دی. یو، دولت مکلفیتونه خپل ټول ادا کړی دي په دې باندې چې هغه ښځې چې کار ته راوتلې دي، یا پولیس دي، یا ښوونکي دي، یا ډاکتران دي، یا انجینران دي، یا ولایتي شوراګانو غړي دي، یا پارلمان کې غړي تور لري، سنا مجلس کې غړي تور، یعنی سیاست ته راوتلي دي. د دې ټولو ښځو ژوند چې شاغل دي او مکلفیت لري په ځینو ادارو کې، آیا خوندي دی کنه؟ ټول مکلفیتونه دولت د دیو د خوندیتوب د پر امنه کاري فضا د ایجادولو په خاطر لارې تګ راتګ څنګه دي او بالاخره که څوک په دې کاري فضا کې یا تګ راتګ یا په کورنۍ کې دیو د دې وجې نه چې ښځې دي او د دې وجې نه چې په دولت کې کار کوي د تاوتریخوالي سره مخ دي وکنه، او که چیرته مخ کیږي آیا مصوبین عدالت ته سپارل کیږي کنه؟ د دې راپورونه ښیي چې دیو 50 قضیې مستندې کړي دي. صرف یوه قضیه هغه جریان دی عدالتی ته وړاندې شوې ده او نه څلوېښت قضیه یا نوزم جریان عدالتی په هغې کې ناکام دی یا په مجموع کې وړاندې شوې نه دي عدالتي جریان ته. د دیو راپورونه ښیي چې صحیح دی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی غټ ګروپ د تاوتریخوالی د دولت مخالفینو پورې ارتباط پیدا کوي چې هغوی هم په ساراهی و شکل کې وجل کوي، هم ساراهی محکمې په دایره یا نور اشکال تاوتریخوالی چې هغه د لارو سرکونو نه د استفادې په جریان کې د کور نه یو کار په خاطر د یو شرعي حکم د پځای کولو په خاطر رواني او په لار کې بې ماین والو زی د جنگ دی وجه نه چې هغه مانونه چې دولت مخالفینو هغه کړي. ولې دې راپور کې دې ته اشاره شوې ده چې ډېرې داسې کسان هم شته چې په دولت کې ناشتې ولې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی پیښوي، یا د دولت په دولتي ارګانونو کې ناس کسان د ځینو ټوپکوالو او ځینې غیر مسؤولو کسانو حمایتګر دي چې هغوی که د بشري حقونو نقض د ښځو په وړاندې ارتکاب کیږي او مرتکب کیږي د هغوی ملاتړ کوي او د څه وجې نه د ښځو په مسایلو تخفیف او مراعات او معافیتونه روا کوي. دغه ټولو جوانو ته په کتو سره خاصتا په دې وروستیو کې چې کوم حالت راغله ده او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر مشدده اشکال رامنځته شوي دي. فرزند یو مثال راوړي د هغه شورای ولایتي غړي نه چې ورور یې د کمپاین په وخت کې وژل کیږي ولې څوک یې پوښتنه نه کوي. همداشان نور همداشان د لغمان د ښځو چارو رئیس دوه لورګانې وژل کیږي فرزند د دې حالت، یعنی یو شفاف او عادلانه جریان نه پلی کیږي او بیا خلکو ته مګاهي نه وړاندې کیږي چې دغه مدافعین ځکه دا مدافعین د حقوق بشر دي په دې سختو شرایطو کې راوتلي دي او کار ته د سیاسي مشارکت پانداس کې د اقتصادي مشارکت پانداس کې د اجتماعي مشارکت پانداس کې دی غواړي چې د دولت سره او د حکومت سره په اسلام مومد واقع شي هغه نیم نفوس چې د خپل ونده ادا کوي په ټولو کارونو کې. متاسفانه دلته د کارونو د ناخوالو سره مخ کیږي او مساوي عاملان عدالت نه پلي کیږي. دا راپور په دا مسایلو باندې متمرکز
خغلی بيدار ستاسي د کمیسیون لاسته راوړنی د دغه راپور سره څومره توپیر لري؟ آیا ستاسو کمیسیون چې د ښځو د حقونو په برخه کې او د ښځو د حقونو د فعالینو مثلا برخه کې کار کړی وي، هغوی د هغوی لاسته راوړنې د هغوی موندنې څه ښیي؟
زموږ د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې باندې تاکید کوي چې په دغه دیالوسو کلونو کې واقعا د ښځو د حقونو لپاره د حقاق دپاره یو څه پرمختګونه شته دی. د تعلیم د حق کې هیڅوک انکار نشي کولی چې پرمختګ شته. د بیان د ازادۍ کې شته. مشارکت په اجتماعي او سیاسي اموراتو کې به خصوص کړي 10% کسانو جنکو په د تیرو انتخاباتو کې شرکت وکړ، ووټ استعمال کړ. دا یو ښه بارزې نقطې کېدلی شي. ولې سره دې دی مونږ دا وایو اګاهی ته باندې ښځو د حقونو په هکله باندې ډېره شوې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې کې سم ډېر وو چې هغه تقابل، هغه جنگ چې دیالس کاله مخکې که د ښځو د حقونو خبره به د یادوله او یو 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 ذهنیت را پیدا کېده چې دا د ښځو د حقونو مثلا یو وارداتي پدیده ده، د خارجانو د راتګ سره ګویا مطرح شوې ده، افغاني سبقه او اسلامي سبقه ضعیفه ده. هغه جنگ اوس نشته دی، دا فضیلت ده. هغه ولې سوی تعبیر اوس هم شته دی، ویم سو تعبیر شته چې ولی کسان د خوځو د اكونو په اکل باندې خبرې کوي. مونږ په دې خاطر خبرې کوو او په دې خاطر دا کار کوو د خوځو د اكونو د حقاق لپاره چې مونږ ټول اجتماعي قرضدار ده، په کلونو کلونو قرضدار ده، دا قرضونه مونږ ادا کوو او دا نیم نفوس د افغانستان ده. آگاهی ډیره شوې ده د خوځو د مسائل. دویم د خوځو مسائل نقص موارد هغه کیږي اوس ډیره ثبت کیږي، ادارو ته مراجعه کیږي او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اقل ادرس کوي او نور ادارې چې په دې باندې مکلفیت لري. ولې متاسفانه چې زمونږ چې نیت ده چې په دغه مواردو کې عدالت په صحیح ټکو کې پلی شي او ټول مصائبین ونیول شي، زمونږ یاداشتونه ښیي چې 50% تقریبا نیمایي نه کم خلک نیول کیږي، هغوی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي، ولې نیمایي آزاد ګرځي. بیا که داسې را ونیسو که د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د قانون په اساس باندې فیصلې څومره کیږي، دا فیصدي ډېره د ناخوالو سره مخ ده. همداشان مونږ یو ځای د نورو سره د ساختارونو نهادونو جوړولو په خاطر باندې دا پرمختګ شته دی. د دیالوس کالو راستراونه غټم دا ده چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی قانون دا غټه راستراونه ده. دوی که مونږ سهم لرو مونږ په دې باندې ویاړو او په نورو قوانینو کې چې د ښځو حقونو تحفظات څومره زیات شي مونږ دې کې په افتخار باندې دا زمون کار ده، زمون قانوني مکلفه ده. ته په نوسي مادي په اساس باندې که مونږ نه بیا دا څوک توقع لري چې دا مصائبین مونږ را ونیسو او مونږ عدالت ته مخکې کړو، دا نو بیا زمونږ د اجرایي او عدلي قضایي ارګانو مکلفه ده.
مننه میرمن هنریار. تاسو خپل هم د ښځو د حقونو یو فعال یې. تاسو نن سبا وضعیت په افغانستان کې د ښځو د حقونو د فعالین لپاره څنګه وینئ، د فعالیتونو لپاره؟ بل دا چې په دغه راپور کې ویل شوي چې نه یوازې طالبان بلکې دلته د جنگ سالارانو او دولتي چارواکو لخوا هم دغه مدافعین د ښځو ګواښل کیږي، یعنی په شکل د اشکالو چې دولتي چارواکي د جنگ سالارانو تر شا ولاړ دي. ستاسو نظر په دې اړه اخلو.
مننه دلو یو بخون کې خدای په نامه سلامونه نیکی له بیدار صاحب ته تاسو ته د ازادي رادیو ډیر قدر منه اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله لرم چې ورځ په تر دې دمه پورې په خیر تیر شي او تسلیت وایم ټولو هغه قربانیانو کورنۍ ته چې په مختلفو پیښو کې خپل کورنۍ یا خپل د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي او هغه کسان چې زخمی پاتې دي هغوی ته شفا غواړم. متاسفانه موږ باید همیشه دغه خبره وکړو او هر ورځ د دې پیښې شاهدان یو. سمه ده چې موږ دیارلس کله په افغانستان کې داسې کلونه وو چې زه فکر کوم چې د تاریخ په څپو کې یو نوه صفحه خلاصه شوه، خاصتا د ښځو د حقونو په برخه کې. یو هیواد کې چې څلوېښت کاله جګړې تیرې شوي او اوس هم موږ ګورو چې امن نه ده، هره ورځ د مختلفو پیښو شاهدان یو او همداسې لرو پرتو سیمو کې جګړې روانې دي. دغه مسایلو سره خو دیارلس کالو کې مونږ ډېر لاسته راوړنې درلود، دې نه تېدی نه شو، خو لیکن ستونزې او چالشونه اوس هم پاتې دي. اوس هم مونږ ستونزې سره مخامخ یو او هر کله چې مونږ غواړو دغه ستونزې هوارې کړو حل کړو، لیکن بیا ګورو چې باید خپل دیارلس کال یا دوارلس کال هغه لاسته راوړنې چې لرو هغه لاسته ورنکړو. مونږ د هغه د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل شاهده وو چې انګیزه شینواري په یو عمله کې خپل ځان له لاسه ورکړ. یو مهم مشکل دا دی، مخکې بیدار صاحب هم دې ته اشاره وکړه، مونږ همیشه عدالت غواړو او کله چې داسې پیښې کیږي کېدای شي په دې کې کله چې پیښې کیږي هغه کسان دغه د دښمنانو لخوا اول دې مسلې ته اشاره کوم یو څه تنظیمیږي او پلان کوي، او کله چې په نن د افغانستان کې تطبیقیږي ځینې کسان په دې کې لاس لري چې دغه پروسه عملي کړي. کله چې انګیزه شینواری باندې په موټر کې بم ځای په ځای کیږي، هغه چاودونکي مواد ځای په ځای کیږي، خو دا مواد د کوم ځای نه شو، خو په دغه داخل د جلال آباد کې وو یو کس وو چې دا ځای په ځای کې بالاخره دا په شهادت رسیږي. په هر صورت اول خو د دې په خاطر چې هغه پیښې چې
فقط دونه غواړم پوښتنه وکړم چې که چیرې دولتي چارواکي لکه په دې راپور کې چې راغلي دي چې دې مسایلو تر شا یې لاس وي، ولې آیا یو دولت یو خوانه مثلا دا شعار ورکوي چې د ښځو حقونه دا باید پلی شي، دا باید مراعات شي، د بل خوانه مثلا داسې مسایلو تر شا څه فکر کوي چې څه وضعیت ده؟
زه فکر کوم البته ځینې اوقات هغه گزارشونه چې خپرېږي یو تعداد مسایل حقیقت لري، او لیکن یو تعداد مسائل هغه تحقیقات چې دوی کوي یو مدت سرنګه چې بیدار سی وو چې 2009 نه تر 2014 کال په هغه پیښې چې په دغه کلونو کې شوې دي دوی سیړلی دي. کیدای شي دا کوم ځای کې چې دوی تحقیق کړی یا سوالونه یې کړي په کوم ولایت کې وي، کیدای شي هغه محلي مقامات چې په ولایت کې دي شاته لاس وي. خو په هر صورت مونږ واضح په دې عقل د دې په خاطر نشو میلی چې یعنی دوی صرف ایلی دي چې دولتي چارواکو لاس ته د دې شا، خو واضح نه دي کړی چې څرنګه لاس ته په کوم ساحه کې دا ولې که دا دوی واضح کوله دا راتلونکي کې هم مرسته کوي که هغه ښځې تر اوسه دغه مسایل په افغانستان کې مخې ته نه دي راغلي، څرنګه چې کوم ساحه په کوم ځای پورې زه شاید ایم چې داسې یو پیښه شوې وي چې هغه ښځې چې مدافعین د حقوق د ښځو د حقونو دي په عمل کې کار کوي، په هره ساحه کې چې کار کوي داسې مسایل سره مخامخ شوي چې د دولت لاس وي د هغوی د تخریبولو لپاره. زما داسې قضیه نه دي لیدلي که په دغه دیارلس کالو کې یوه قضیه هم پیدا کېده حتما به د رسنیو له لارې افشا کېده او خلک په دې باندې به خبرېدل. خو په هر صورت د ښځو د خاطر چې د خزې هغه فعالیتونه چې په افغانستان کې په مختلفو عرصو کې دي، یعنی دښمن له هر خوا غواړي افغانستان ته ضربه ورسوي. افغانستان پرمختګ کړی او ستونزې هم پاتې دي چې هغې ته کارو کې، خو دښمن نه پرېږدي، غواړي هغه پرمختګونه هم هغې ته ضربه ورسوي او دغه زمینه مساعد نه شي چې افغانستان د راتلونکي لپاره یعنی هغه ستونزې چې پاتې دي هغې لپاره کار وکړي.
بله، په لنډو غواړم یو بل څه هم وپوښتم چې ښاغلی بیدار به هم ورته ځواب وایي. هغه قوانین وایي چې د دوی د ملاتړ په موخه جوړ شوي سم پلي شوي نه دي تر اوسه پورې، تاسې چې دلته د یوې سناتورې په توګه هم له موږ سره برخه لري، ولې مقننه قوه کوم قوانین چې جوړوي د هغې نه ولې بیا څارنه نه کیږي چې دغه قوانین که مثلا د شورا د خوانه پاس شوي وي چې آیا دغه قوانین سم پلي شوي دي که نه دي شوي؟
مننه. عوامل مختلف دي. اول خو د قانون د په ځینې ساحو سیمو کې چې امنیت نشته، طبعاً هلته خو واضح خبره ده چې قانون نشته. کله هغه ځایونو کې چې نسبي امنیت ده طبعاً هلته د بشري حقونو نقص ډېر پیدا کیږي، څه ښځې دي څه نارینه دي. او هغه ځایونو کې چې امنیت شته یا نشته یو لوی مشکل اداري فساد ده. بل دا چې تاسو ډېر اساسي مسله ته اشاره وکړه چې قانون جوړیږي او قانون د ضرورت په اساس جوړیږي چې باید تطبیق شي، نظم ټولنه کې نظم منځته راشي. خو متاسفانه زه فکر کوم چې پارلمان دواړه مجلسونه په څارنه یا نظارت کې یو اساسي وظیفه یې ده. کله چې قانون جوړوي باید د قانون غیر د دې نه هغه قوانین چې نافذ دي په هیواد کې باید د هغې د تطبیق نه جدي څارنه وکړي. خو زه فکر کوم چې څارنه شوې هم ده په ځینې ساحو کې، په ځینې ساحو کې مونږ پاتې هم راغلي یو.
مننه کور مودن. ښاغلی بدر، په لنډوی غواړم وپوښتم چې د دې لپاره چې دا قوانین چې جوړیږي هغه په سم ډول پلی شي او هغه ګټې ولیدل شي څه باید وشي، څه باید وکړو؟
په دې راپور کې اشاره هم دغه د ښځو د حقونو په هکله باندې کوم تحفظات چې په دې څو کلونو کې زیات شوي دي، په ځانګړې توګه باندې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي قانون ته اشاره ده چې دا قانون ډېر ښه قانون ده د افغانستان په شرایطو باندې. و څرنګه چې یو ځل بیا په پارلمان کې مطرح شوی چې د هغې د که هدف دا یې چې د ښهوالي لپاره نور کار وشي، دا هېڅوک خلاف دی نه دي. او که څوک داسې ووایي چې دې قانون ته بیخي ضرورت نشته دی، دا نو بیا مونږ د دیارلس کالو لاسته راوړنې هغه کوو، بېرته یو شاته تګ موجود کېږي. زه فکر کوم چې د قانون د پلي کولو په خاطر باندې امنیت ډیر مهم ده، څنګه چې موږ خور ورته اشاره وکړه. د بل طرف نه جدیت هم غواړي، متاسفانه موږ د کمبود جدیت یعنی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي مسائل ډیر عادي ګڼل کیږي. یو عادي چې دا ښځه خو پیدا دي د لپاره چې وال ټکول ورسره وشي، یا ښځه په ګور ده یا په کور ده، هغه مثالونه هم شته. نو حتی د ښځو د خوانه خود سانسوری موجوده ده، څوک په دغه حق لباندې جرأت نه کوي چې یو هغه ته ځای ته شکایت وکړي او بالاخره د خپل قضیه پوښتنه وکړي. دا خود سانسوری د رسوماتو په انداز کې مشته. داسې حتی هغه کوم ادارې چې مراجعه کوي، دا اول کس چې ورسره مخ کیږي، خاطر د فلانه کورې دغه ستاسو کور کې خو ډېر بایفته ښځې ژوند کوو، فقط لکه دا بایفته بایفته ستاسو د کورنۍ نه د څلوېښت کاله دلته کار کوم، یو شکایت نه ده راغلی. ته اولینه ښځه یې چې شکایت کوي د کورنۍ د فلانه قوم پورې مربوطه، د دې قوم خوشم لور خلکو ده. یعنی دا ټول محدودیتونه دي چې دیو د ښځو لپاره عدالت لاسرسی ډېر ستونزمن دی. اوس موږ که د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی سانوالیو ته نظر وکړو، ولې موږ ساختارونه نه جوړ کړي؟ لس سانوالۍ موږ ټول افغانستان کې څلېرویشت ولایتونو کې هنوز موجودې نه دي. دا په هغه صورت کې کېدلی شي. یعنی موږ غواړو چې ووایو د دولت تعهد باید د ښځو د حقونو د بشري حقونو په هکله په مجموع کې باید زیات شي، او دا تعهد باید په عملي جنبه کې تبلور پیدا کړي، نه په الفاظو کې، نه په قوانینو کې، بلکې د ښځو د حقونو او د ماشومانو ټول اسي پذیر اقشار. ښځه په افغانستان کې اسي پذیر قشر ده، د دې تر شا باید ودرېږي. او ډېره مسله اوس نوي حکومت را پیښه ده، نوي حکومت ته، نوي دولت ته د شروع د تحلیف د ورځې نه تر ننه پورې په الفاظو کې اعلامیو کې موږ کمی نه ګورو. واقعا دی غواړي چې د ښځو د حقونو د بشري حقونو په مجموع کې د حمایت او تعهد مسله ډېره تازه وساتي او ډېر ښې وساتي. پرون هم چې د عفو بین الملل رئیس چې د رئیس جمهور سره کتلی دي، د ډاکټر صاحب عبدالله سره کتلی دي، د اول میرمنې سره کتلی دي، د غدرې ملاقاتونو کې واقعا دی ته دا انتباه غسل شوی ده چې نوې زعامت او دا چارواکي غواړي چې د بشري حقونو پاک لباندې پرمختګ ولري. ولې دا پرمختګ د یو پلان د مخې باید وشي، او هغه برخو کې چې کم کار شوی دی، یو مثلا دا ده چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي مسایل باید جدي وګڼل شي او عاملین مصوبین باید عدالت ته وړاندې شي.
مننه. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان ښاغلی رفیع الله بیدار او سناتور او د میرمنو د حقوقو فعال ښاغلی انار کلی هنری هر.
தகையும் மோரே மோரே தகையும் பலபக்கே புவராதா ஜடதேரான வடே தேவிஜயமல ஜடராதா மோரே மோரே தகையும் மோரே மோரே தகையும் பலபக்கே உபராதா ஜடதேரான வடே தேவிஜயமல ஜடராதா பியாதர் தமாஷும் சுமன கேரி पलास के दा ब्यादर तमाशुम शोमन गिरिजे में पलास के दा लजमात खदा हलायो मुठे ख्वादरा का मोरे मोरे तगयम पलपके उबरा का رتیم راغلے چه دغم تگیم پلپ کے ابرا کا سر کا میں زنگ